آمریکا غږ رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای امریکا.
السلام علیکم درنو اوریدونکو، په دې هیله چې روغ جوړ به. زه نظرانه یوسفزی او خلیل خان درته د دې وخت د خبرونې سره هرکلی وایو. نن د 2014 کال د مارچ د میاشتې 21 نیټه ده. د خبرونې په سر کې د مهمو خبرونو سرټکی اورئ.
د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون وایي د ولسي جرګې او ولایتي شوراګانو د انتخاباتو د ځنډولو مسؤلیت د حکومت پر غاړه دی. جمهور رئیس باراک اوباما د کیوبا په پایتخت هوانا کې د هغه ملک د جمهور رئیس راول کاسترو سره وکتل او د مالی په پلازمینې باکو باماکو کې څلورو وسلوالو کسانو پر یو هوټل چې د اروپایي اتحادیې د پوځ د قرارګاه په توګه استعمالیږي برید کړی دی.
د سولې عالي شورا وایي د روانې اونۍ تر اخره به د اسلامي حزب سره جوړجاړي ته سره ورسیږي. روسیا او تاجکستان د افغانستان سره په سرحدي سیمو کې د امنیتي اندېښنو له کبله نظامي تمرینات پیل کړي دي او د پروسټیټ سرطان په امریکایي نارینو کې د سرطان د ناروغۍ تر ټولو معمول ډول دی. په دې هکله رپورټونه په خبرونه کې اورئ. خو اوس خبرونه
السلام علیکم. د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون وایي د ولسي جرګې او ولایتي شوراګانو د انتخاباتو د ځنډولو مسؤلیت د حکومت پر غاړه دی. د افغانستان د انتخابات خپلواک کمیسیون یو ځل بیا له حکومت وغوښتل چې ژر د انتخاباتو 15% بودیجه ورکړي څو د ولسي جرګې او د ولسوالیو شوراګانو ټاکنې پر وخت وسی. دغه کمیسیون ویاند نور محمد نور د دوشنبه پر ورځ ازادي رادیو ته وویل چې تر دې دمه د ولسي جرګې او ولسوالیو د شوراګانو د انتخاباتو لپاره لازمه بودیجه نه ده ترلاسه کړې. نوموړی وایي چې دې ته په اشاره سره چې د انتخاباتو د ځنډولو مسؤلیت د حکومت پر غاړه دی، هغه وویل که حکومت دا کار نه کوي او انتخابات ځنډیږي وروسته مسؤلیت به هم د کمیسیون نه بلکې د حکومت پورې اړه لري. تېره اونۍ د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون رئیس احمد یوسف نورستانی ویلي وو چې د ولسي جرګې او ولسوالیو شوراګانو د انتخاباتو لپاره 112 میلیونه ډالرو ته ضرورت لري. د امریکا جمهور رئیس باراک اوباما پرون د کیوبا په پلازمینې هوانا کې دغه ملک د جمهور رئیس راول کاسترو سره وکتل. د دغه تاریخي ملاقات هدف د اړیکو عادي کول او د بشري حقوقو د مسلو پر ګډون په یو شمیر نورو مسایلو باندې چې اختلافات موجود دی لمنځه وړل دی. نور تفصیل په دې رپورټ کې اورو.
د امریکا جمهور رئیس باراک اوباما په کیوبا کې په هغو مراسمو کې هم برخه واخیسته چې د انقلاب په پلازه کې د کیوبا د خپلواکۍ د اتل هوزي مارتي په څلي د ګلانو ګډې کې هودل شوې. د دغه مراسمو وروسته جمهور رئیس اوباما او جمهور رئیس راول کاسترو یو بل ته لاسونه ورکړل او بیا انقلابي ماڼۍ ته د خبرو لپاره ولاړل. اوباما د امریکا لومړنی جمهور رئیس شو چې په دې تیرو نوي کالونو کې کیوبا ته تاریخي سفر کوي. د خبر نو وروسته د کیوبا جمهور رئیس راول کاسترو د دواړو هیوادونو ترمنځ د ډیپلوماټیکی اړیکو په بیا پیل کېدو کې د خغلی اوباما د هلو ځلو ستاینه وکړه او د هغه نه وغوښتل چې په کیوبا د سوداګرۍ د هغو بندیزونو په لری کولو کې دی زیاته همکاري وکړي چې د امریکا د متحده ایالاتو لخوا په هغه هیواد لګیدلې دي. د سوداګرۍ د بندیزونو زمنګ د اقتصادي پرمختګ او د کیوبا د ولست نګمرغي په مخ کې تر ټولو غټ او مهم خنډونه دي. همدا وجه ده چې د بندیزونو لری کېدل به د اړیکو پاده کېدو کې نور مرسته هم وکړي. دا کار به د هغو کیوبایانو لپاره هم ګټه وکړي چې په نورو هیوادونو کې سیاسي پناه اخستي او هیله لري چې د خپلو کورنیو او هیوادوالو سره په یو ډول مرسته وشي.
د مالی په پلازمینې باماکو کې څلورو وسلوالو کسانو پر یو هوټل چې د اروپایي اتحادیې پوځ د قرارګاه د پاره استعمالوي برید کړی دی. د دغه هوټل ساتونکو یو وسلوال کس د ډزو په تبادله کې وژلی دی. د اروپایي اتحادیې ماموریت وروسته په ټویټر یو بیانیه خپره کړه چې پکښې لیکلي چې د هغوی یو پرسنل هم د تشدد په دې پیښې کې نه دی زخمي سوی او د هغوی ځواکونو سیمه کله بنده کړې ده. سمدستي هیچا د دې برید مسؤلیت نه دی منلی. دغه برید په داسې حال کې سوی چې د القاعده المغرب د ډلې وسلوالو څلورو میاستو لمخې د مالیا په پلازمینه کې د ریډیسن په هوټلم برت کړی وو او شل کسان یې وژلي وو. عین ډلې بیا د دې میاشتې په پیل کې د هاج سایل په یو تفریحي هوټل باندې هم په نښه کړ او نولس کسان یې ووژل. او د انډونیزیا پوز ویلي دي چې د دوشنبه په ورځ یو لا درکه سرتیری مړی چې د موندنې وروسته چې په انډونیزیا کې د پوځي هلیکاپټر د لوېدو په پیښه کې یې د مړو شمېر اوس دیارلس تن ته رسېدلی دی. دغه هلیکاپټر د یک شنبه په ورځ هغه مهال راولویده چې د دغه هیواد تر ټولو زیاته تعقیب لاندې د یو وسلوال کس د نیولو په ماموریت د پاسو کلي په مرکزي برخه کې د پرواز پر مهال اور پکښې ولګېد. د پوز ویان تورن جنرال ټټانګ سلیمان وویل چې د یک شنبه په ورځ دولس مړي موندل شوي وو او د دیارلسم سرتیری د دوهم بریدمن مړی د دوشنبه په ورځ وموندل شو. د جمهور غوښتونکو جمهور ریاست مخکښ کاندید ډونالډ ټرمپ نن په امریکا کې د اسرایلو دپاره د لوبي کولو تر ټولو لوی ډلې ایپک ته وینا کړي. ډونالډ ټرمپ د امریکا اسرایلو د ډلیزو چارو کمیټې ایپک ته د وینا پر مهال وویل ایران په ټول نړۍ کې د تروریزم تر ټولو لوی ملاتړی دی. ډونالډ ټرمپ په ملګرو ملتونو هم انتقاد وکړ او ویې ویل چې دغه سازمان د ډیموکراسۍ خپلواکۍ او د امریکا متحده ایالاتو او د اسرایلو ملګری نه دی. هغه وویل چې دی به د ملګرو ملتونو د ادارې هر هغه څه چې خپله خوښه په اسرائیلو تپی وي ټوکړي. د ایپک د کانفرنس پر مهال دغه کانفرنس ځینې غړو پلان درلودو چې کله ډونالډ ټرمپ وینا پیل کړي نو دوی به د باندې ووځي. او دغه راز کانفرنس ته د وینا پر مهال د ودانۍ د باندې هم ځینې خلک راغونډ سوي وو چې د ټرمپ خلاف د نفرت ضد شعارونه ورکول. او د دوشنبه په ورځ د ټویټر د جوړېدو لسمه کلیزه وه. مایکرو بلاګ د دغې وسیلې چې د نورو ټولنیزو رسنیو په پرتله په ډیر لږ وخت کې د ډیرو خلکو دپاره د تماسونو نیولو مهمه لار ګرځېدلي. په دغه کسانو کې سیاسي فعالین، ژورنالیستان، مشهور شخصیتونه او ځوانان شامل دي چې خپل عکسونه په دغه ټولنیز رسنیو کې ایږدي. ټولنیز د سوشل میډیا یو وسیله ده چې څو میلیونه خلک استعمالوي او خوښه دي. ټویټر وایي چې پلان نه لري چې د ټویټر محدود یو سلسلویشت کرکټرونه زیات کړي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 0.15 رښتینی او تازه خبرونه.
کدر منو اوریدونکو تاسو امریکا غږ آشنا رادیو نه خبرونه اوریدل او سپام کړی د خبرونه لومړی رپورت ده. د سولې عالی شورا وای د روانه اونۍ تر اخیره به د اسلامي حزب سره جوړجاړي ته ورسیږي. په دې اړه جزئیات د کابل نه د ممتاز بهیر پر رپورت کې اوري.
د افغانستان د سولې عالی شورا چارواکي وایي د افغان حکومت او اسلامي حزب د پلاوي ترمنځ د لومړنیو لیدو کاتو په ترڅ کې دا جوته شوې چې دواړه غاړې په افغانستان کې د سولې دراوستلو لپاره خبرو اترو ته ژمن دي. د دغه شورا یو مرستیال مولوي عبدالخبیر اوچقون امریکا غږ آشنا رادیو ته وویل د سولې عالی شورا او اسلامي حزب دوه با صلاحیته پلاوي سبا د خبرو اترو رسمي لړۍ پیلوي او تمه یو خوده چې د روانې اونۍ تر پایه به دواړه غاړې یوې مثبتې پایلې ته ورسیږي.
کته درلود او خبراتر درلود دا سی واضح شو چې د اسلامي هیئات هم کوم یو سخت شرایط نه لري چې خدای نه خواسته دا پروسه او دا دیالوګ په بنبست به اسلام مواجه کی. زه امیدوار یم چې هغه رخصت راغله چې نوروز نن د دیقان ورځ زه فکر کوم سبا دا جلسه شروع شي اخره اونۍ پورې ان شاء الله.
د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د اسلامي حزب درې کسیزه پلاوی چې دا مهال په کابل کې دی تیرونې له افغان حکومت سره د سولې مخامخ خبرې پیل کړې. دا دغه پلاوی مشر محمد امین کریم او د سولې عالی شورا د دارالانشا رئیس محمد ایوب رفیقی د تیرې پنځشنبه په ورځ د دغو خبرو په اړه یوې ګډې خبري غونډې ته د معلوماتو ورکولو پر مهال وویل چې د دوی خبرو بین الافغاني بڼه درلوده. د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د اسلامي حزب پلاوی د پخواني ولسمشر حامد کرزي د واکمنۍ پر مهال هم سو واره کابل ته راغلی وو او د هغه وخت د حکومت له چارواکو او د سولې له عالی شورا سره خبرې کړې وې خو دغه خبرو کومې مثبتې پایلې نه درلودې. د سولې عالی شورا مرستیال عبدالخبیر اوچقون ویل که چیرې د سولې په بهیر کې د افغان حکومت د چارواکو ترمنځ همغږي رامنځته شي نو د سولې له خبرو څخه به مثبتې پایلې ترلاسه شي. ښاغلی اوچقون د سولې په بهیر کې د افغان حکومت چارواکو پر واحد دریځ ټینګار وکړ او ویل
افغان حکومت وحدت ملی و در مجموع دولت
که د افغان حکومت چارواکي او پټوله کې د ملي یووالي حکومت په دې باور ولري چې په افغانستان او سیمه کې د توتريخوالي پای د خبرو او سیاسي مذاکراتو لاله کیږي او پرته لدې کومه بل لار چاره نشته، نو زه فکر کوم چې زده او نقیز غګونه کولای شي چې د سولې بهیر ته زیان ورسوي او لا هم توتريخوالي تلمن ووهي. په همدې توګه ښاغلی اوچقون هیله څرګنده کړه چې د طالبانو وسلوالې ډلې هم د سولې په مخامخ خبرو کې ګډون وکړي. ټاکل شوی و چې د افغان حکومت او وسلوالو مخالفینو ترمنځ د سولې مخامخ خبرې د مارچ میاشتې په لومړۍ اونۍ کې پیل شي، خو طالبانو پکې له ګډون نه ډډه وکړه. ممتاز بهیر، آشنا رادیو، کابل.
د اوونه تر اوو ورځې په اونۍ کې
درنو اوریدونکو تاسو ته ازادي راډیو پیغام د آشنا راډیو واشنگتن نو اوریدو. د پروستیت سرطان په امریکایي نارینو کې د سرطان د ناروغۍ تر ټولو معمول ډول دی او د نړۍ په کچه بیا د نارینو د مړینې پنځم لوی عامل ګڼل کیږي. پام وکړئ په دې حقره د آشنا ټلویزیون د رپورټ ته.
جنوبی کالیفورنیا په پانتون کې د یورولوژي انسټیټیوټ په امریکا کې لومړنی اکیډمیک صحی مرکز دی چې د روبات په مټ د سخت متراکم ډول الټرا ساوند عملیه اجرا کوي او دا عملیه په مخفف ډول هایپو یادیږي. کته هم د عملیه په نورو هوادونو کې لسو کلونو راهیسې د پروستات د سرطان د درملنې لپاره رایج و، خو د متحده ایالاتو د خوړو او درملو د کنټرول ادارې فقط په دې وروستیو کې دغه پروسیجر تصدیق کړ. معمولا د پروستات د سرطان تداوی د پروستات د مکمل غدې لري کول او یا هغې ته شعاع ورکول و، خو په نوې طریقې سره یوازې په پروستات کې زیانمنه شوې برخه تشخیصیږي او له منځه وړل کیږي. په دې ډول ناروغ وروسته
د ناروغ د بولو پر کنټرول او جنسی وړتیا هیڅ په اغیزه نه کوي او په دې توګه د سړي د ژوند پر کیفیت بد تاثیر نه پرې باسي.
د هایفو په نامه دغه نوی پروسیجر خوندی دی او ناروغ په عین ورځ کولی شي له روغتونه رخصت شي. د سوناکیر په نامه د صحي وسایلو د تولید له یو شرکت څخه رابرت بارنت وایي دا طریقه زښت ډیره دقیقه ده.
په دې کې موږ د الټرا ساوند انرژي د یو مقعر یا کاسه ډوله سطح څخه پر یو محراق برابروي چې په هغه نقطې کې بیا یو بې ساري اندازې انرژي را پیدا کوي او په هغه سره موږ نسج له منځه وړو.
خدا ټکنالوژي په پرمختللو هوادونو کې کاریږي او د افغانستان په شان مخ پر ودی هوادونو ته یې کارول ګران بریښي. رابرت وایي چې په بې وزله یا مخ پر ودی هوادونو کې په روغتیایي برخه کې زیاتره پیسې د انتاني ناروغیو پر مخنیوي لګول کیږي. خو ښه خبره دا ده چې که د هایفو ټکنالوژي په افغانستان کې نشته، د نړۍ په یوې بلې برخې کې شته او امکان لري چې یو وخت افغانستان کې هم وکارول شي. احمد فاضل، امید امریکا، غږ آشنا تلویزیون، واشنگتن.
لالی ما د سیالو سر سیال کا خپل می سنبالتا بس پینا نری غال را تهار دن وکال کا پسر رات سر شال کا غزل دن وی تور می د غونډی زن خال کا کار د فن کمال کا تان وچ را پور پما پر لی د رنگین خیال کا خاص ملا سوال کا فکر دا آسمان نمی دا حسن بدل راوڑا تان وچ گل راوڑا زرغنو ارزوگانو لمی سوز دا بل بل راوڑا تان وچ گل 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 راوڑا خوریگم پلاس کی خوریگم پپر خایست پسیلو کی چخکاریگم سپگمی شم پڑکیگم یا سورے دے سبا دے ارتقا پا بام زلیگم پا پڑک پڑکو خندیگم تانوی چیر مان میں دو دولے دے ناوی کیگم چن گول تمی و دیگم تانوی چی پستر کی تو رو مان چل راوڑا تان وچ گل راوڑا زرغنو ارزوگانو لمی سوز دا بل بل راوڑا تان وچ گل 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 راوڑا فن پگو تو غوان مسنگار پیدا شویو فنکار جذب چیوی دا منی دا اخلاس پکی بیسیار ریزان پا مانی سار خیراز پس پرلیس پرلی کی دا سیم خلزار بل بل شی پچگار سندر دا پلواک آزاد ایوائی بجار چیو سیزی اغیار وحدت بلول غواری رنا خورول غواری ظلمو کی بجزدی دقام ولیزی گول غواری پختو بکول غواری پختو غواری داقام ویخول غواری ظاہر ددی سمینا جنت جورول غواری گلان پی کرل غواری
روسیه او تاجکستان د افغانستان سره په سرحدي سیمو کې د امنیتي اندېښنو له کبله نظامي تمرینات پیل کړي دي. پام وکړئ په دې حقله د ازادۍ رادیو رپورټ ته.
روسیه او تاجکستان د افغانستان له خاورې د ورپېخ احتمالي امنیتي ګواښ له کبله تل خپلې اندېښنې له افغان حکومت سره شریکې کړي، خو دا ځلې د هیواد په شمالي پولو کې پراخ پوځي تمرینات وکړل. د افغانستان دفاع وزارت که څه هم دغه پوځي تمرینات روسیه او تاجکستان پورې تړلې موضوع ګڼي، خو دا ډاډ ورکوي چې له خپلې خاورې به هیڅ هیواد ته د زیان رسیدو اجازه ورنکړي. د دغه وزارت ویان دولت وزیري د دوشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل افغان ځواکونه به پرېنږدي چې داعش او یا نورې سختدریزه وسلهوالې ډلې په افغانستان کې مرکزونه جوړ کړي او د افغانستان له خاورې نور هیوادونه وګواخي.
افغانستان د تروریزم سره په جګړه کې بوخت دی. موږ غواړو چې په افغانستان کې تروریزم داعش وځپل شي، دلته مرکزونه ونه لري، او موږ د همدې لپاره د جګړه کلکه پر مخ بیایو چې دغه نه دلته مراکز جوړ کړي او نه نور هیوادونو ته خطر پېښ کړي. څه شی چې په موږ پورې اړه لري هغه دا دی چې موږ اجازه نه ورکو چې د افغانستان د خاورې نه نور هیوادونو ته مزاحمت پېښ شي او یا تروریزم صادر شي.
روسیا او تاجکستان شاوخوا ونې وړاندې د هیواد په شمالي پولو کې له افغانستان څخه د ورپېخ احتمالي امنیتي ګواښ د مخنیوي په هدف ګډ پوځي تمرینات پیل کړل چې څلور ورځې دوام وکړ. د تاجکستان د دفاع وزارت ویلي چې په دغه تمریناتو کې 50,000 تاجکي او 2,000 روسي ځواکونو برخه اخیستې وه. د سرچینې د معلوماتو له مخې په دغه پوځي تمریناتو کې په سلګونو زغروال ګاډو او لسګونو الوتکو هم برخه لرله. په ورته وخت کې پوځي کارپوهان بیا د روسیې او تاجکستان دغه ګام پارونکی بولي. پوځي کارپو باری آرز اندېښنه ښیي چې د روسیې دا ډول حرکتونه به په سیمه کې د زبرځواک هیوادونو ترمنځ پوځي سیالۍ ته لار هواره کړي. دا چې د روسیې او تاجکستان پوځي تمرینات ولې او څنګه د زبرځواک هیوادونو ترمنځ سیالۍ ته لار هواروي د پښتنې ته ښاغلی آرز ځواب وایي.
لکه روسیا چې د داعش په حق نه باندې یو ګمان کوي یا داسې فکر کوي چې دا به د سترو هیوادونو یو اګلارې وي چې د آسیا میانه د بې ثباته کولو لپاره او یا پر ذخایرو باندې د آسیا د تسلط پیدا کولو په منظور به دا ترسره.
د ولسي جرګې پخوانی غړی او د افغانستان د همبستګۍ او ملي نهضت د ګوند مشر سید اسحاق ګیلاني وایي روسیا او تاجکستان په دې پوهیږي چې افغان حکومت په افغانستان کې مخبر خرابیدون کې امنیتي وضعیت نشي کابو کولای، نو ځکه خواړی خپل په دې برخه کې اقدام وکړي. خغلی ګیلانی له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل کڅه هم افغان حکومت تل دا ادعا کړي چې افغانستان کې د وسلوالو د زپلو توان لري، خو د افغانستان په خاوره کې د داعش او ځینو نورو سختدري زوډلو فعالیت دا ښیي چې افغان حکومت په دې برخه کې ناتوانه دی او اوس روسیه خپل غواړي منځنۍ آسیا ته د افغانستان له خاورې د احتمالي امنیتي ګواښ مخه ونیسي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفا 1290 اف ام 3.15.
هر څومره چې په نړۍ کې د خلکو تقاضا غوښې شودو او وګیو ته زیاتیږي، په هماغه اندازه لکه څنګه چې ماهرین وایي د سارویو او د چرګانو په تولید او مصرف کې هم فوق العاده زیاتوالی، تحول او یو انقلاب راغلی دی. د سارویو او چرګانو د ساتلو ځایونه چې پخوا ډیر کم او واړه وو، اوس دومره لوی شوي چې ترنه یو صنعت جوړ شوی او کوشش روان دی چې خلکو ته په ارزانه بیه غوښه عرضه کاندي. مګر د دې سره سره د دغه تحول یو لوی مشکل دا دی، څومره چې د چرګانو او سارویو د غوښو او تولید مصرف زیاتیږي، په هماغه اندازه د سارویو او چرګانو په فضله موادو کې هم فوق العاده زیاتوالی راغلی چې دې په خپل د محیط په ککړتیا ډیر زیات اثر کړی دی. د امریکا غ خبریال سټیو بورګی دا په دې باب یو مطلب برابر کړی چې دا د تاسو ته خلاصه اورول کیږي. د متحده ایالاتو په ختیز ایالت مریلند کې هر کال د دغو فضله موادو وزن تقریبا 300,000 ټنو ته رسیږي. په دغه ایالت کې د چرګانو د دغه کاروبار لکه بل خلک په میلیارډو ډالره ګټه هم کوي. مګر د تجارت د خوالی سره سره مشکل د دغه چرګانو د فارمونو فضله مواد دي. ری ایلس چې په دې صنعت کې د تجارت خاوند وایي، په پسرلي کې موږ دغه مواد په مستقیم ډول دهقانانو او ځمکو ته انتقالوو. هغه وایي د چرګانو د دغه فضله موادو نه ډیره خسره جوړیږي. هغه وایي
they would clear it up and they you know wouldn't grow nothing, but man, when they put that poultry manure on there,
هغه با دا سرګند کړی چې دلته هیڅ هم نه کېدل، مګر کله چې هغه د چرګانو د فضله موادو سره هلته په خپل ځمکو کې استعمال کړه، نو د هغه حاصلات ډیر زیات شول. مګر دلته لوی مشکل دا دی چې د غزمکو ډیر وبو په مریلند کې د چسپیک خلیج ته لویږي او هلته د خلیج په طبیعي خلا او په مایانو ډیر بد اثر کړی دی.
د مریلند زراعتي چارو د دفتر یو تن کارکونکي رودن پاول په دې باب وایي
There's too many nutrients in the water at a given time and that basically causes an explosion.
په وو کې ډیر زیات غذایی مواد شته دي چې د پخپل په اساسي ډول په نمو کې ډیر زیات تغییر راوسته دي. اوس د مریلند د ایالت مقاماتو د دغه مشکل د لری کولو د پاره یو نوې قانون جوړ کړي او په هغه کې د قانون ته توصیه کړي ده چې د چرګانو د فضله موادو نه په زیات اندازه د سری په توګه کار ونخلي، یعنی له دې نه بعد د دغه فضله موادو د دریو برخو نه دوه برخې کمبل ځای ته انتقال شي او په زراعتي ځمکو کې به د هغې نه استفاده نه کیږي. په دې برسیره د مریلند د ایالت مقاماتو بل ځای ته د دغو فضله موادو د انتقال په چارو کې هم ښه زیاته مرسته کړې ده، مګر ښاغلی ری ایلس په دې باب وایي هغه څه چې ما کړي هیڅوک زمانه زیات نشي کولی. لوجستیکي کارونه به نتیجه ورنه کړي او هلته مراجعین هم نشته دی او له دې نه به هغوی ته نور مشکل هم پیدا شي. هغه وایي که چیرې دغه شان بندیزونه د چرګانو د تولید په ساحه کې ولګیږي نو هغه به دغه کاروبار ته سخت تاوان ورسوي او د اطرافي سیمو په اقتصاد به هم ډیر بد اثر وکړي. اوس د محیط د پاک ساتنې رضاکاران وایي د ټولو نه مهمه خبره دا ده چې باید داسې یو طریقه ولټول شي بې له دې نه چې د قانون د تاوان ورسیږي د چسپیک د خلیج او د محیط د پاک ساتنې لپاره باید د نورو طریقو نه کار واخیستل شي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفحه 1290 اف ام 3.15 د نړیوالو خبرونو باوري سرچینه.
د مهمو خبرونو لنډیز د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون وایي د ولسي جرګې او د ولایتي شوراګانو د انتخاباتو د ځنډولو مسؤلیت د حکومت پر غاړه دی. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون یو ځل بیا له حکومته وغوښتل چې ژر د انتخاباتو 50% بودیجه ورکړي څو د ولسي جرګې او د ولسوالیو شوراګانو ټاکنې پر وخت وسي. د دغه کمیسیون وایي نور محمد نور د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې تر دې دمه د ولسي جرګې او ولسوالیو د شوراګانو د انتخاباتو لپاره لازمه بودیجه نه ده ترلاسه کړې. د امریکا جمهور رئیس باراک اوباما پرون د کیوبا په پایتخت خوانه کې د هغه ملک د جمهور رئیس راول کاسترو سره وکتل. د دغه تاریخي ملاقات هدف د اړیکو عادي کول او د بشري حقوقو د مسلو په ګډون د یو شمیر مسایلو په هکله د اختلافاتو له منځه وړل دي. د امریکا جمهور رئیس باراک اوباما په کیوبا کې په هغو مراسمو کې هم برخه واخیسته چې د انقلاب په پلازی کې د کیوبا د خپلواکۍ د اتل حوزې مارتی په چلې د ګلانو ګېډۍ کښېښودل شوې. د دغه مراسمو نه وروسته جمهور رئیس اوباما او جمهور رئیس راول کاسترو یو بل ته لاسونه ورکړل او بیا یې انقلابي ماڼۍ ته د خبرو دپاره ولاړه. د مالی په پلازمینې باماکو کې څلور وسلوالو کسانو په یوه وټل چې د اروپایي اتحادیې پوځ یې د قرارګاه د پاره استعمالوي برید کړی دی. د دغه وټل ساتونکو یو وسلواله کس چې د درزو په تبادله کې وژلی دی. د اروپایي اتحادیې ماموریت وروسته په ټویټر په بیانیې خپره کړه چې پکښې لیکلي چې د هغوی یو پرسنل هم د تشدد په دې پیښې کې نه دی زخمي سوی. د انډونیزیا پوځ ویلي دي چې د دوشنبې په ورځ د یو له درکه سرتیري مړی یې د موندنې وروسته په انډونیزیا کې د پوځي هلیکاپټر د لوېدو په پیښه کې د مړو شمېر 14 تنو ته رسېدلی دی. دغه هلیکاپټر د یکشنبې په ورځ هغه مهال راولوېدی چې د دغه هېواد تر ټولو زیات تعقیب لاندې د وسلوال کس د نیولو په ماموریت و او د پاسو کلي په مرکزي برخه کې د پرواز پر مهال ور پکښې ولګېد. د پوځ بیان تورن جنرال ټاټانګ سلیمان وویل چې د یکشنبې په ورځ 12 مړي موندل شوي وو او 14 سرتیری دوهم بریدمن مړی یې د دوشنبې په ورځ وموندی. او د جمهور غوښتونکو جمهوري ریاست مخکښ کاندید ډونالډ ټرمپ نن په امریکا کې د اسرائیلو دپاره د لوبي کولو تر ټولو لوی ډلې ایپیک ته وینا کړې. ډونالډ ټرمپ د امریکا اسرائیلو د ډلیزو چارو کمیټې ایپیک ته د وینا پر مهال وویل ایران په ټول نړۍ کې د تروریزم تر ټولو لوی ملاتړی دی.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفحه 1290 اف ام 3.15 رښتینی او تازه خبرونه.
درنو اوریدونکو زمونږ خبرونه په دې ځای پای ته رسیدلې. د دری برخې همکاران سټوډیو ته راغلي دي د تازه رپورټونو او خبرونو لپاره. د دری برخې خبرونه ته کوشش مونږ نیم سات وروسته تازه رپورټونو او خبرونو سره بیرته ستاسو خدمت کې حاضر یو.
رادیو آشنا.